The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De. Kana abidun ko katun ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio De. The Washington DC studios na zam gayo sata khabari khabarawane ta wagi o pa TV screen bani gore hum. مسه ملګریو سه علاوه هم دا هغه رپورټونو خلاصه تاسو ته وړاندې کوو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو.
افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن روس او ایران او پاکستان په دې تورن کړی دي چې په افغانستان کې امنیت ته د نقصان رسولو کوشش کوي او وایي چې د غدرې وړ هیوادونو طالبانو ته د قانوني حیثیت ورکولو کوشش کوي.
او د پاکستان سپریم کورټ یاسر عدالت په داسې وخت د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې د جرګې د سوري په فیصله نوټس اخیستی چې تیره هفته قومي اسمبلۍ د جرګې او پنچایت د قانوني کولو د قانون منظوري هم ورکړي.
او د بلوچستان ملت پاله ډلې ویلي دي چې تیره میاشت کې په بلوچ سیمو کې 421 کسان بې درکه کړی شوي دي او 22 کسانو مړي ترلاسه شوي دي. دوی تور د پاکستان په امنیتی ادارو رچي خو د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت دغه تورونه رد کړي دي.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټس هم لرو. دا به تاسو ته وار پر وار وړاندې کوو په خبرونه کې. موږ ملګرو سه لاول هم ورزو خپل لومړني رپورټ راغله.
ګرانو خبرمردونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونې ته نیخ پنې غو واشنگټن ډي سي نه واګي لومړی راپور تر ازو کوم چې د افغانستان په حق لده. د افغانستان د ننه د امریکا او د خارجي عسکرو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې روس، پاکستان او ایران په افغانستان کې امنیت ته د زیان رسولو په تکل کې دي او دی وایي چې دغه دواړه ملکونه په افغانستان کې طالبانو ته د قانوني حیثیت ورکولو هم کوشش کوي. دا په داسې حال باندې چې هم نن د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفون باندې د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته ویلي پاکستان سره د امریکا اړیکو ته باید بیا کتنه وشي. نوموړي پاکستان، روسیا او ایران په افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو هڅو ته په جن رسولو باندې تورن کړل. جنرال نیکولسن دا هم ویلي د پاکستان ملاتړ د هغوی دښمن ته ستراتیژیکه ګټه رسوي.
Succeed on the battlefield when your enemy enjoys external support and safe haven. I think we need to continue to work.
دا وی دا ډیره سخته ده چې د جګړې په ډګر کې په داسې حال کې بریالي شي چې دښمن مو د هواد نه د باندې پټنځایونه ولري او ورسره ملاتړ کیږي. موږ باید له پاکستان سره له نږدې کار وکړو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د سنا پوځي کمیټې ته د خبرو پر مهال افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو اړتیا څرګنده کړه.
We have a shortfall of a few thousand.
They way mug da tsuzuru sartiru kamwale laru. جنرال نیکولسن همدارنګه د هغو سیمو یادونه وکړه چې د افغان حکومت له ولکې څخه وتلی او دا چې افغاني ځواکونو ته څومره درنه مرګ ژوبلا وخت دی. نوموړي همدارنګه د افغان هوایي ځواک د زیاتې مرستې اړتیا څرګنده کړه او زیاته کړه چې په راتلونکو 4 کالو کې باید د افغانستان ځانګړي امنیتي ځواکونه 2 برابر زیات شي. نیکولسن وړاندې وویل د روسیې لخوا په دې وروستۍ لاسوهنې سره د ناټو هڅې او سولې د راوستو هڅې له ننګونو سره مخ شوې دي. جنرال نیکولسن سینیټ ته دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې امریکایي صدر ډونالد ټرمپ په ټلیفون باندې د افغانستان له ولسمشر سره خبرې کړې او د ډیر ژر لیدو ژمنه کړې ده. په دا خبرو کې د افغانستان پر امنیت او اقتصاد هم خبرې شوې دي. بل پلو د امریکا د دفاع وزیر جنرال میټس د پاکستان سرلخکار جنرال باجوه سره 40 دقیقې په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکي د صدر ټرمپ تګلارې څاري او تمه کوي چې د دغو دواړو هیوادونو لپاره کیدای شي داسې بدلون رامنځته کړي چې پر پاکستان فشار زیات کړي. خو په دې وروستیو کې پاکستان هم د ممکنه امریکایي فشار نه د ځان ساتلو لپاره د چین سره سره روسیې ته هم ورنږدې کیږي. دا مهال په افغانستان کې له 4000 څخه کم امریکایي سرتیری د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د دوی لپاره د امنیت په چارو کې لوی چیلنج د امریکایي پوځي مشرانو په وینا د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو فعالیتونه، قبایلي سیمو کې د حقانی ترهګر ډله او هم د پاکستان تنلارو لخوا جوړه شوی د داعش ډله ده.
دا وایس اف امریکا د ویډیو او ټی وی د قدرمنو اوریدونکو څنګه چرواندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د امریکای د ځواکونو مشر چې په افغانستان کې دی بیا دوی د نیټو د نړیوالو ځواکونو مشر هم دی جنرال جان نیکلسن او د دوی لخوا د سرګندونه چې پاکستان روس او بیا ایران افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو هڅو کې خنډ چوي او بیا دوی د حکومت نه د پاکستان سره د اړیکو د سر دوباره جاج غستلو غوښتنه هم کړې ده. خبرې کوو بیروز خان صاحب سره چې دا وخت سټوډیو سره راغلي دي. ورته هرکلی وایو سلام شي بیروز صاحب.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
او دغه مهمه سرګندونې چې د جنرال جان نیکلسن لخوا را مخې ته شوې، نو تاسو څنګه غنی بیروز صاحب چې د تبا سپینه ماڼۍ سمره وکیک دي او بیا د ترامپ انتظامیه سمره د پاکستان په حق لا خپل پالیسیانې بدلول شي؟
مهمه خو پدې ده چې د امریکایي د ځواکونو چې څومره په دې 15 کال کې په افغانستان کې تیر کړل، هغه کومې لاس تر راوړنې کړې دي او وړي دغه چې کومې لاس تر راوړنې دي د افغانستان کوو چې د طالبانو دور کې طالبان خوتش په نوم خو د افغانستان نوم په نړۍ کې نزلې ده، ځکه د هیڅ د یو هیواد ورسره سیوا د پاکستان نه او د دوو عرب ملکونو نه، نو هغه دوه عرب ملکونو خو گاونډیان هم نه دي. نو بیا د داسې افغانستان نه چې بیخي ایري شوی وي، وران ویجاړ شوی وي، هغه بیا بیرته جوړول، په هغه کې حکومت جوړول، پارلمان جوړول، یو دستور عین اساسي قانون جوړول، اداري جوړول، ملي اردو، دا د ډيري لاس راوړن دي او ترخي سمره چې دا د سړکونو غوس پکې ریل ګاډي دا ټولي لاس راوړن چي دي. او بیا التنا د تندلارو جال ختمول، القاعده د افغانستان نوېستل، طالبان د زواک وېستل، د اختیار وېستل، د ډيري لاس غټي لاس راوړن دي، ځکه چې د افغانستان داسې ځالې به بیا ورکولې نورو ترهګرو ته چې په نړۍ کې به ترهګري کوله. نو د او بیا داسې جنرال چې هغه نن په افغانستان کې ناست دی، د امریکایي او د ناتو د ځواکونو مشري کوي، هغه په هغه ازمکني چې کوم حقیقتونه دي هغه ته معلوم دي، هغه د تحقیق په بنیاد باندې، د خپل معلوماتو په بنیاد باندې او د غزمکني حقیقتونو په بنیاد باندې د نوي حکومت ته، یعنی د صدر ډونلډ ترامپ حکومت ته چې هغه کوم مشورې ورکوي، نو ښکاری داسې چې دغه به ډېری په جدي توګه به واخیستل شي. او بیا دا چې لکه سروینګ جنرال شي، دا یعنی په هغه کې دی، لا ریټایر نه دی، چې سړی وایي ګندې په دنده کې نشته، نو دا به ډېرې مهمې او هغه چې هلته کې څه حقیقتونه لیدلي دي یا ویني، نو دا هغې په رڼا کې به هغه د خپل چې کوم رپورټ دی یا مشورې دي نوي حکومت ته ورکړي، دا به هغه تیاری کړي وي او هغه ډېرې سپینې سپینې خبرې پکې کړي دي، هغه د غزوینه هم په ګوته کړي دي، هغه د پاکستان ذکر هم کړی دی، هغه د ایران ذکر هم کړی دی، هغه د روس ذکر هم کړی دی، چې دا یو نوی اتحادیه داسې ښکاري. د دوی مطلب په افغانستان کې دا دی چې کومې لاسته راوړنې تر اوسه پورې په دې 15 کاله کې شوې دي، د طالبانو ته د یو قانوني حیثیت په ورکولو باندې، په غوښتلو باندې دوی هغه د منځ وړل غواړي. نو په دغه باندې هم نظر دی او په دې هم نظر دی چې د پاکستان خاوره د افغانستان دننه کارول کیږي، د حقانی شبکه ده او که د کوټي شورا ده، د دې باقاعده نمونه اخیستل شوې دي، هغه په خپل بریفینګ کې دا ویلي دي. نو هغه ته ځایونه هم معلوم دي، هغه ته دغه ډلې هم معلوم دي او هغه د دې په شا چې د چالاسته هغه ته دغه هم معلوم دي. نو ډېر سپینې سپینې خبرې کړې دي او ښکاري داسې چې کله ډونلډ ترامپ اوس وایي د هم ویلي دي ځواکونه سیوا کول غواړو چې د ځواکونو یعنی کم شمیر دی نن په افغانستان کې، دا نورم سیوا کو، ځکه د دوی څه هدف لري. ډونلډ ترامپ هم د اشرف غني سره د دغه چې د افغانستان دغه د ولسمشر دغه هم ژمنه کړې ده چې او د ژمن د افغانستان کې دغه ځواکونو شمیر سیوا کی د دې اندازه ده کیږي چې اوس پورې کدی په دفاعي حیثیت کې په افغانستان کې دی نه غواړي چې عمر غشن په دفاعي حیثیت کې پاتې شي. د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو سره سره ښکاري چې دی څنګه چې دی وایي چې اوس د ډیفنس په ځای باندې اوفنسیو پالیسی دی په مخ کې بوزي. نو دغه بیا وخت ښایي چې دی بس کوي کومه تګلاره به خپلې خو ښکاري داسې.
او د امریکایي چارواکو لخوا د ټرمپ انتظامي نه داسې غوښتنې پاکستان به څومره راولي چې دوی خپلې پالیسیانو نظر ثانی وکړي او په دې کې بدلون راولي؟
د پاکستان اوس داسې ښکاري چې ټیکته د روس سره او د ایران سره د یو شریکه هغه بیوی په افغانستان کې. خو په افغانستان کې اوس د پاکستان چې کوم هغه شانتي تیر په شانتي د دې کوم رول یا اختیار یو هغه نه دی پاتې. نړۍ اوس راغلی په افغانستان کې ناشته ده د افغانستان دفاع کوي امریکا شوا او د شانتي ورسره ناتو چې کوم دغه پلویان دي. پاکستان د چکه مغوختنه دی دغه غوختنه روسوم نشي ردولې دغه غوختنه چینوم نشي ردولې دغه غوختنه ایرانوم نشي ردولې زکه چې د شیعه په بنیاد باندې دغه وکتل شي نو ایران به دغه هدف کیږي. ایران هم د دې غوختنونه غاړه نشي کړولې په دې کوم معاملې نشي کولې. روس هم کګنی چې افغانستان دی د داعش قسمه ډلو مرکز ونګرځي بیا دغه غجالي الته کې جوړ نشي نو هغه به هم د دې ژمنو سره د دې غوښتنو سره سمزي. چین خلا د مخ کې نه په خپل سینکیان کې هم دغه د تندلارو دغه ور سره مخته چین ته خو دغه ورپیخه ده څنګه چې روس ته ورپیخه ده چین ته خو په بارډر ده. نو چین به هم هیڅ کله د پاکستان په دې کې مرسته ونه کی تر اوسه پوری د هندستان په مقابله کې چې د پاکستان د حکومت مرسته کړې ده د جیش محمد د دې سړي د بچ کولو یا د جماعت الدعوه د دې سړي بچ کولو نو هغه دا ګڼي چې د چین ته نیخ پنیر خطر نه ده. خو په راتلونکي کې به چین هم په دې باندې پوه شي چې دا دلی چې کوم دی دا کایوه نیخ پنیغه نه د خلاف نو چې کوم خلاف ته اغي دوی ته اغي مرسته ورکي دوی ته پټ ځای ورکي دغه بیا په یو قسمه دا خطر ده. دا به پاکستان باندې ډیر لوی فشار راوړي ښکاری داسې پاکستان دی خو هیڅ نه دی یوازې شوی. خو پاکستان رښتیا خبره ده چې پاکستان یوازې شوی هم دی او د امریکا د مرستو نه بغیر د پاکستان چې کوم لوی پوځي قوت دی د امریکا د مرستو نه بغیر مشکله ده چې دوی خپل هغه پوره کې خرچي پوره کې خو د هندستان سره لوی اقتصادي طاقت ته دغه سره مقابله کوي او مقابله په وسله جوړولو کې په نور څه کې نه کوي په اقتصاد کې نه کوي په وسله جوړولو نو په یو خرچ راځي هغه د پاره به ریسورسز وسایل پکاره وي. نو تر څو چې د ما خیال دی د امریکا د غوښتنو سره او بلداري چې امریکا چې ورته سوای نو خدا وایي چې د هندستان د نن د دوه ډلې لګیا دي ترګری کې بریدونه کوي یو طالبان او اقانی چې کوم دی د افغانستان د نن افغانستان د نن یوازې د افغانستان خلاف نه ده چې کوم د نړۍ نور ځوکونه سي هغه خلافم. نو زما خیال چې پاکستان باندې به فشار سی واکي.
ډیر مننه کوم تاسو نه بیروسه.
ډیر مننه.
د پاکستان او د افغانستان ترمنز د تجارت په لوی لار باندې چمن کې چې کوم ټرکونه زیرازي دغه ټرکونو په وزن باندې د کسٹم د چارواکو او د اف سی د چارواکو ترمنز په اختلافاتو باندې تر د تیرو شپږ ورځو راهسي دغه تګ را تګ تړل شوی دی. د ډیو رډي خبريال نعمت الله سرحدي پر تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د چمن لاري و افغانستان تروان افغان ترانزټ ریټ د کسٹم او ایف سی پاکستاني ځواکونو ترمابنس د لانجی لوجی د تیرو شپو ضرورت څخه یوربیا بند پات دی چې دا وخت پر پوله باندې د افغاني تاجرانو د مالونو څخه ډک پسوونو کانټینران ولاړ لیدل کیږي. زاید د کسٹم کلیرینګ ایجنټان وای چې د افغان ترانزټ ریټ کانټینر کلیرینګ یو ار وزن کولو پس کیږي خو د کسٹم هاوس څخه د پولی ولوري ته جوړی کانټې څخه وزن کولو باندې دوی چارواکي مجبور کوي سی هغه هم د کسٹم د اصولونو خلاف ته ځکه چې د کسٹم چارواکي د دغه کټنران وزن دویم ځل نه کوي. خو پر پوله ولاړ ملیشا ځواکونه د دې څخه د دواړه کانټې وزن پرچی تلبي چې د دغه له وجې دا وخت ترانزیت ټریډ بند پاتې دی. یو ځای کلیرنګ ایجنټ عبدالغنی وای
پر هغه قانوني وزن باندې و موږ ته دلته کسټم چې کوم اتارټي د هغه کلیرنګ راکوي. دغه کنټینران چې د کسټم هاوس چمنه سه بیا وزي پر دغه وزن باندې د دې کوم پروسس وسی مخته بیا یو بله کانټر دی چې هغه د افغانستان د ترانزیت د کنټینرانو سره هیڅ تعلق نه لري. هغه کوم عسکري ویمن برج چې ورته وایي هغه د پاکستاني مالو دپاره دی. نو د دې اوس دا کوشش دی چې موږ هغه کانټه په موږ باندې دوباره وکړي یا په زور زبردستي وکړي. دغه تاوان دا دی چې یو خو پر ترانزیت باندې خرچې زیاتې راځي او دومره خبره دا ده چې هلته د اکسپورټ چې کوم پاکستاني مالونه دي د هغو رش او بډنې دونه ډېر دی چې دی هغه هم نشي دلک راسوالی. نو چې دا کنټینران ورسې وخت به هم ډېر لګیږي او غیر ضروري خرچې به هم راځي چې هغه قانوني هیڅ حیثیت نه لري د افغانستان د کنټینرانو دپاره.
خو په دې حقله د چمن کسټم چارواکي څه ویلو ته تیار نه وو ځکه چې دوی هم د ملیشا ځواکونو د حکم تابع معلومېدو او خپله بې بسي ښکاره کول. خو تېره ورځ د ملیشا ځواکونو د کسټم او د ترانسپورټ د نمایندګانو تر مابینځ ترانزیت بالولو دپاره خبرې وسوې چې د ترانسپورټ د رئیس نور احمد کاکړ له خولې په هغه کې دغه پرېکړه وسوه چې د کانټینر وزن به د کسټم د اصولونو په مطابق کیږي. خو نن یو وار بیا چې کله دغه کانټینر ټرالران د کسټم څخه د کلیرنګ پس و افغانستان و لورې ته روان شو د ملیشا ځواکونو لخوا پر پوله راوګرځول شول او د دوه ځله وزن کولو پرچی ځینې طلبولې چې له وجې ترانزیت بیا ودرول شو. دا وخت په دغه چمن کې ولاړ د ترانزیت کنټینرانو د نورو مالونو تر څنګ د خوراکي شیانو څخه لوډ کنټینران هم شامل دي چې دا وخت د خرابېدو سره مخامخ دي. مخکې هم د پاکستان لخوا د ترانزیت و مخ ته د خنډونو له امله افغاني تاجرانو د غټ زیانونو سره مخامخ شوي دي چې دا وخت اکثر افغاني تجاران د پاکستان کراچي په چپه د ایران بندر عباس ولارې ته ترجیح ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گئے اور ساتھ خبری خبرون تھا وہ گئی اور ٹی وی اسکرینس باندھے کو رہی ہوں ڈیرا من نہ کہ چھ مجھ سے عمل کری یہی اور اس ہم دا پاکستان سپریم کورٹ پدا سے وق کے دا سندھ صوبے پہ حیدرآباد خار کے دا جرگے دا سوری پہ فیصلہ باندھے نوٹس اگست دے چھ تیرہ ہفتہ دا پاکستان قومی اسمبلی کے جرگے او دا پنچایت فیصلو تھا یو قانونی حیثیت ورکولو قانون چې دی هغه منظور شوی دی. نو د بشری حقوقو چې کوم لاټړی دی طرفدار دی او تنظیمونه دي د دوی لخوا د دغه قانون په منظورولو باندې سختې نیوکې روانې دي او دوی چې د حکومت لخوا جرګې او بیا د پنچایت فیصلو ته قانوني حیثیت ورکول دا اکثرا په د خزو د زنانو بشري حقوقو چې دي دغه پر ضد باندې غسل کیږي. نو دا یو اندېښنه جوړیږي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورت کې.
په داسې حال د پاکستان قومي اسمبلی جرګې او پنچایت ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره بل منظور کړی دی. د پاکستان سترې محکمې سند حیدرآباد کې د جرګې لخوا دو جنکو ونی یا په سوره کې ورکولو نوټس اخیستی دی. د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي ساکب نثار د سند حیدرآباد کې د یوې جرګې په حکم مدعي فامیل ته 10,00,000 روپۍ تاوان او دوه وړوکې جنکې په سوره کې ورکولو نوټس اخیستی دی. او رپورټونو تر مخه پولیسو جرګه کوونکي درې تنان هم نیولي دي. د پاکستان سترې محکمې لخوا د جرګې لخوا جنکی په سوره کې ورکولو نوټیس داسې حال غسل شوی دی چې سر زوړان دی د پاکستان قومي اسمبلی کې جرګې یا پنچایت ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره یو بل هم منظور شوی وو. په لومړي پړاو به جرګو ته اسلام آباد کې قانوني حیثیت ورکول کیږي او وروسته به ګرد هیواد ته دا پرهه کولی شي. دا بیل وای کچر څوک عدالت نه بهر خپل قضیه هوارول غواړي نو د جرګې یا پنچایت له ذریعے کولی شي. په دې بیل د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډېر تنقید هم کړی وو او ویلي وو جرګو کې همیش زنانه په نخښه کیږي. د هیواد زنانو چارو لپاره قومي کمیسون مشره خاور ممتاز په دې حق لوي جرګې پاکستان کې غیر قانوني دي او په دې بیل ټولو لوی اعتراض هم دا دی چې ولې په دې کې د جرګې نوم استعمال شوی دی. ځکه چې د دې مطلب خو همدا دی چې یو غیر قانوني نوم استعمال له وجې به کارونه هم غیر قانوني کیږي.
کیونکی جرګې جو ہے جرگا تو باقاعدہ الیگل ہے. ایک ایسی انسٹیٹیوشن کا نام استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک بہت نیگیٹو قسم کی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ جرگوں کے فیصلے ہوئے ہیں یا فیصلوں ہوئے ہیں اس میں عورتیں جو ہیں وہ وکٹمز ہی ہوتی ہیں.
خبر ممتاز وی چې پاکستان کې جرګې غیر قانوني دي او چې هر کله یو جرګې ته داسې قضیه وړل شوې ده چې زنانو هم پکې فریق وي نو جرګو همیش د زنانو پر ضد فیصله ورکړي دي. خبر ممتاز وی پاکستانی ټولنې کې هسې هم زنانه د فشار لاندې وي او کچره جرګو ته قانوني حیثیت ملایويږي نو زیات اخکار به همدغه زنانه وي. د پاکستان قومي اسمبلی جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو بل داسې حل منظور کړی وو چې 322 قومي اسمبلی غړو کې یوازې 23 موجود وو. اوډان ورسپانې خپل ادارې ویلی وو چې جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو بل منظورې باندې قومي اسمبلی خپل کمزورتیا ښودلې ده او د بل منظورې په وخت د قانون وزیر لخوا د خبرې هیڅ ضمانت نه دی ورکړی شوی چې د جرګو د لارې زنانو حقوقو حفاظت به څنګه کولی شي. پاکستان کې اکثر له دښمنو ختمولو کې د جرګو په فیصله جنکي په سوره کې ورکول کیږي او راپورونه وایي چې نه یوازې د جنکو په سوره کې ورکولو معاملې دلته روانې دي بلکې زنانه د وراثت د حق نه محرومه ساتلو کې هم د جرګې لوی کردار لوبوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د بلوچستان یو ملت پالا ڈلی بی این ایم بلوچ نیشنل موومنٹ لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د 13 جنوري په میاشت کې 421 کسان د دوی بدرک شوی او بیا په دغه کې د 25 کسانو مړی هغه ترلاسه شوی دی چې پکې 34 د دې لخوا ویل کیږي چې هغه د وجنو ذمہوار د پاکستان امنیتی ادارې دی خو د بلوچستان حکومت دغه راپور نه رد کړی دی. په دغه حق له ډیورډیو وړ خبريال حمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په دغه خوارسوی راپور کې ویل شوی دی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په بلوچستان کې د داعش پرنګ د بشر په ضد دغه روان عملیات کچيري و نه درول نو په بلوچستان کې به بشري ناورین رامنځته کی. بلوچ نېشنل موومنټ تور لګوي چې د جنوري په میاشت کې پوز د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې لکه کیچ، کلو، جعفر آباد، چتر، چاغی، ډیر مراد جمالی، تومب، ګومازی، دشت، ډیر بوکټی، مند او اواران کې په 114 عملیاتو کې 421 کسانې بې درکه کړي دي. د 25 کسانو مړی ترلاسه شوی دي. بی ان ام تور لګوي چې په دوی کې 34 امنیت خوندي ساتونکو وژلې دي. دا 23 کسانو مړی چې له ویرانو څخه ترلاسه شوی دي د دوی د وژنې علت نه دی په ګوته سوی. د دوی له خولې چې د درو مړو پیژندګلوي نه ده سوی. بلوچ نېشنل موومنټ دا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې په مځکني او پوایي بریدونو کې یو د پاسه سل کورونه هم سوځلې دي. بی ان ام وی چې درې څلوېښت کسانې را خوشې کړي هم دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ دغه راپور د حکومت په ضد باندې یو پروپاګاند وبلې.
کتن دا ودی آزاد شمار رات کوما دا ترا هیڅ ندی سیوی کا اپریشن هر قسم کا پولیس کی کی لیویس کی کی فنجر کو مزلا ہے سر دا موجود دی مشرا او پورا ڈیٹا اویلیبل دی زنم خبر چې دا ودی آزاد شمار په کم بنیاد دا کوم خورا دی.
د بلوچستان د بشری حقوقو سازمان شمس مندوخیل بیا د دغه راپور په حق لباندې په خپل خبرګون کې وویل
اپریشن دې شروع بالکل لو شروع دی په مختلفو ځایو کې څنګه په ډیرا بغداغا په کولو کې نن راپور دا دی چې اصلا بوټي نیولې ده په روپ کې په مختلفو ځایو کې دا لویز اپریشن سره په نورث ګیم کاری په ساوث کې سړي ارتم دا اپریشن کاری لیکن په بلوچ علاقه کې څه یاته زیاتې کار په دې موږ سره فکر کم فکر دی زه دا دا نه بلمو مې چې دوی دا زیاتې فکر وکړي دی دلته خلک چې دی هغه رابطه نه کوي
بلوچ نېشنل موومېنټ دا کوي چې دلته استخباراتي ادارو بلوچستان د بشر په یو کسابه کې بدل کړی دی په بلوچستان کې لتیری ویل سې زخه امنیتي وزه دلته ډیره ترنګلې ده د بلوچ بیلتون فالو یاغي ډلو او د حکومت ترمنځ نشتی روان دي حکومت وی چې دوی د هغو وسلوالو په ضد باندې عملیات کوي پر امنیت خوندي ساتونکو حکومتي ودانیو د ګازو پر پایپ لاینونو باندې بریدونه کوي خو بلوچ ملت پاله بیا د سوبې پسایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي دوی بهرنی شرکتونه د بلوچستان د گوادر په شمول د سوبې په یو شمیر سیمو کې وکارته نه پریږدي دریز لري چې مرکزی حکومت د بلوچستان مادني وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي حکومت دا تورونه هم لګوي چې بارني حیوادونه افغانستان او دلته د اقتصادي راداري لوی لار ناکام کول غواړي خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي په بلوچستان کې هغه سیمې چیرېسي امنیتي وضع خراب ده هلته و خبری رسنیو د بشری حقوقو سازمانونو او مدني ټولونو ته د تګ اجازه نسته په دغه جنگ ځپلې سیمه کې بې پلاوه آزاد او دقیق معلومات ترلاسه کول ډیر ګران کار ګرځېدلی دی حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا
په ایران کې د فروری په لسمه نیټه باندې د اسلامي انقلاب ورځ ان منځل کیږي په کال 1900 کې په ایران کې دغه د اسلامي انقلاب ورځ هر کال ان منځل کیږي چې پکې د ملک تمام پوزونه د ملک تمام اعلی چې کوم د هغې چارواکي دي هغه په دغه دستور کې ګډون کوي په دغې باندې د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیوي راپور تاسو د کوټه څخه وړاندې کوي
دغه دستور په کوټه کې د ایران د اته دیرسم اسلامي انقلاب د ورځې په درناوي کې وسوه چې د ایران د کنسولګرۍ له لوري ترتیب شوی و په دغه دستور کې د عالی رتبه مامورینو په شمول د سنی او د شیعه پیرکې سره اړه لرونکو یو شمیر تاجرانو ګډون درلود د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د دغه دستور درون میلمه و
هپی اوکیژن ټو کنګریچولیټ د ګورنمنت د پیپل اند د کنسولیټ جنرال هیر اون دس اوکیژن اند دی سټاف
د خوشحالي پر دغه موقع باندې موږ د ایران حکومت اولس او کنسول جنرال ته مبارکي ویایم و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د ایران کنسول جنرال محمد رپی وویل چې په تیرو 8 کلو کې ایران د علم پوهنې د سوله ییز مرام لپاره اټمي توانایي او ټکنالوژي په شمول د ژوند په یو شمیر څانګو کې ډیر پرمختګ کړی دی د دله خولې چې په سیمه کې د امنیت د پلوي کېدو او له نړۍ څخه د تراګری له منځه وړلو کې د ایران رول له هیچا څخه هم پټ نه دی د ایران کنسول جنرال محمد رپی وویل چې ایران حکومت او لس د خپل غلیم د دسیسو او د مقابلې کولو توان لري
پاکستان کې گوادر پورت او ایران کې چابهار پورت کو سسٹر پورتس کا نام دیا گیا ہے
د پاکستان گوادر او د ایران چابهار بندرونو ته د دوو خوندو نوم ورکړي چې د یو بل مرسته کوونکو به بولو په دغه غونډه کې د ایران دودیز او کلتوري توکي هم د ننداري لپاره شودل شوی وو چې یو شمیر خلکو وکتل د ایران کنسول جنرال وویل چې دوی د پاکستان سره اقتصادي تجارتي د توانایي او د کارو کروندې په اړوند باندې مرستندویا اړیکې به نوري سیوا کوي د ایران کنسول جنرال پر دې محل باندې په بلوچستان کې تیر کال د وکیلانو د وژنې او دغه ډول د شیعه پیرکې پر زیارت کوونکو بریدونه په سختو ټکو کې وغندل حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری ډیو ټلویزیون کوټ
د وایس اف امریکا د ویډیو او ټی وی د قدر منوریدونکو د نړیوالې تاسو په کوټه کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په موقع باندې په د ایران کنسولګری کې چې کوم دستوره وه د هغې انتظام شوه د هغې په لړ کې حمید سمسور رپورټ ولیده او اوس هم تاسو پام راګرځوو په چمن کې د اقلیتي ډلو او بیا د ملیشا ځواکونو ترمنځ یو مهم لیده کاته شوی دی په کوم کې چې اقلیتونو چې کوم مشران دي په دې کې زیاتره عیسویان په دغه سیمو کې میشت دي نو هغوی ته د خپل ژوند امنیت او بیا نور چې کومې مسلې دي د هغې د هوارولو لپاره چې کوم د دوی خبرې اترې دي د دې په حقله باندې نعمت الله سرحدي یو تفصیلي رپورټ لري.
د بلوچستان په سرحدي ښارګوټي چمن کې د تقسیم هن لمخ کې پراته لژوکیو چې پکې د عیسائی ورولۍ سره تعلق لرونکي تعداد د ټولو زیاتې د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي مشر سیکټر کمانډر برګیډیر ندیم سوهیل او د دوی ترمابیز یوه جرګه دلته وسوه چې په دغه جرګه کې لژوکیو ودې تورپیش مشکلات ور په ګوته کړل. لژوکیو د ملیشا ځواکونو سیمیز مشر ته وویل چې دوی ته امنیتي ستونزې ورپیښې دي. د دوی هیدرې غیر محفوظ دي او د عبادت مرکزونو کې هم د سکیورټي مسله ودی ته ورپیښه ده. یو رنګ دوی دا وخت په سیمه کې غیر محفوظ دي.
د دې د خو موږ ته داسې غټه تسلی ورسېدلې دي چې تی ته هر رقم مسله مسائلې تی موږ لراسې موږ ان شاء الله او ان شاء الله د خدای پر رحمان ستي هر مشکل ته ولاړیو او موږ سم مطالبه خپل اورز ودی ته پیش کړ. یوسف قبرستان مسله دی زموږ د پاره زموږ د یو رهائش مسله دی. موږ دلته ډیر وخت سره پروت یو د پلارو د نیکګانو سره نو اوس معمل مسیحان ګرځي په دا چمن شار کې
چرچ مسله دی د دکانو بیا د ادرې مسله دی بیا د کالونی مسله دی زموږ د خپل اقلیت مسله دی تر محفوظ موږ دلته
خود ملیشا ځواکونو سمیزه مشر برګیډیر ندیم سوهیل ودی ته دغه تسلی ورک چې دوی تاسو د پاره به هر ګام پورته کوي. دوی د مسلمانانو گاونډیان دي د دوی تاسو پر هر مسلمان پرز دی.
وہ آپ کو مکمل طور پہ آزادی ہے اپنے اس ملک میں اپنے رہنے کی اپنے اٹھنے بیٹھنے کی تعلیم کی کھانے پینے کی اپنے کام کرنے کی اپنے مذہب کو انجوائے کرنے کی اپنے مذہب کو فالو کرنے کی مکمل طور پہ آپ کو وہ ہے. اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ آ کے ہمیں بتائیں.
پچمن کی پرات دغه لژوکیو ہر وقت د بدامنی سره مخامخ دي. ہندو او عیسائی ورولۍ سره تعلق لرونکي څلور کسان په تیر یو کال کې په ادبی وشتلو کې وژل شوي دي چې دوی په وار وار احتجاجونه هم دغه پیښو په ضد کړي دي خو چارواکي ودې ته تاپوز ورکول ویکنداني هر وخت ورکوي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوه ریډیو ٹی وی چمن.
دا وایس اف امریکا د وړي جوړې قدر مناویدونکو او سم د امریکای په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو یو عدالت چې د هغوی د صدر ډونالد ټرمپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخی چې د هغه برقراره ساتلې ده او صدر ټرمپ په رد عمل کې ویلي چې عدالت په سیاسي بنیاد خپل دغه فیصله چې ده اورولې ده. ځایي عدالت تیره هفته د صدر ټرمپ هغه حکمنامه په عارضي ډول منسوخ کړې وه چې د مسلمانانو اکثریتي اوو هیوادونو څخه امریکې ته په مهاجرت باندې پابندي ولګوله. نور تفصیل لري رحمان بونیری په خپل تفصیلي رپورټ کې.
د زیارت یا پنځشنبه په ماخام د سان فرانسیسکو د عدالت د فیصلې په جواب کې صدر ټرمپ په ټویټر یو پیغام کې ویل، عدالت کې بګورو زموږ د قام امنیت په داو دی. د دې وروسته صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې خبرلانو ته ویل عدالت سیاسي فیصله کړې ده او د هغه حکومت به بل اخر دا مقدمه ډیره په اسانه وګټي. د دې څخه د مخه د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډونالد ټرمپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخي په ځای وساتله. صدر ټرمپ د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو په وګړو د امریکې تر راتګ بندیز لګولې وو. د بندیز دغه حکم د واشنگتن ریاست په سیاتل ښار کې د وفاقي عدالت یو جج ځنډولې وو. وفاقي حکومت د دغه فیصلې خلاف د اپیلونو عدالت کې اپیل درج کړی وو. د اپیل د ورونې په فیصله کې د سان فرانسیسکو د نائنت سرکټ اپیلز کورټ یا د اپیلونو عدالت د دریو ججانو په خپل شریکه فیصله کې د لاندنی عدالت فیصله په ځای وساتله. د حکومت د درخواست په ضد چې په صدارتي حکمنامه د منسوخه یا ختم کړی شي، د سان فرانسیسکو عدالت وویل وفاقي حکومت په کامیابۍ د مقدمې په قانوني اړخونو دلیل نه دی ورکړي. د واشنگتن ریاست په سیاتل ښار کې چرته چې لاندنی عدالت د صدر ټرمپ حکمنامه په عرضي ډول ختمه کړې وه، د ریاست مشر سرکاري وکیل باب فرګوسن وویل موږ د قوانینو ریاست یو او دا قوانین د هر چا دپاره دي چې پکې د امریکې صدر هم شامل دی. تیره هفته چې کله د سیاتل جج د صدر حکمنامه ځنډولې وه نو هغه پرې تنقید کړی و او ورته د خندا ډکه فیصله ویلې وه. صدر ویلی وو د دغه فیصلې په نتیجه کې به د هغه په وینا ډېر خطرناک خلک امریکې ته داخل شي. د اپیلونو په عدالت کې د حکومتي وکیلانو دریض وو چې صدر د خپل قانوني اختیار د لاندې د مهاجرت په اړه خپل حکمنامه جاری کړې ده او د کوم اوو ملکونو په وګړو امریکې ته په مهاجرت پابندي لګول شوې وه دغه هیوادونو سره تړلي د ترهګرۍ اندېښنې راپورته شوې وې. د واشنگتن په شمول کوم ریاستونو چې د صدر ټرمپ د حکمنامې په اړه عدالتونو ته مقدمه وړې وه، د دې دریض وو چې د صدر دا اقدام د آئین خلاف ورزي ده ځکه چې د مذهب په بنیاد خلک په نښه کړی شوي دي. د کومو هیوادونو څخه چې امریکې ته په مهاجرت پابندي لګول شوې وه په هغې کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. په امریکا کې د مسلمانانو د حقوقو تنظیم کونسل ان امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. تنظیم په خپل یو بیان کې ویلي دي دا فیصله په امریکا کې د عدلي خپلواکۍ په ډاګه کوي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د مهاجرت ځنډولو د صدر ټرمپ اقدام په امریکا کې میشته د مسلمانانو په ټولنه کې فکرمندي راپورته کړې وه او د ټولنې ځینې غړو د سان فرانسیسکو د عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. برهان افریدی په ورجینیا ریاست کې آباد پښتون دی چې وایي د امریکې ریاستي ادارې د خپل د واک اختیار نه بهر ګام نشي پورته کولی او کچري کانګرس یا وایټ هاوس داسې اقدام وکړي چې د آئین سره په تضاد وي نو په داسې معاملو کې بیا عدالت خپلې فیصلې اوروي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ لخوا د وو اسلامي ملکونو څخه د راتلونکو کډوالو پر راتګ باندې د بندیز فیصله کڅه هم د امریکا یو عدالت هغه رد کړی ده. دغه فیصلې په حق لباندې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره سوای په امریکا کې ځنې نور د بشري حقوقو تنظیمونو په دغه فیصله باندې سوای ناراضي چې دغه تفصیل د زمونږ همکار وکیل خان په ویډیوي راپور کې وګورو او وایو.
د یو خجون په تکل کډوال اکثره په کولو سمندر کې د جمی یخ شپې سبا کوي. تیرونه د اټلی ساحلي حفاظت کوونکو د زرو نه زیات هم دغه رنگ کډوالو ژوند بچ کړي. د کومو کډوالو کشته چې ډوبېدو ته نږدې وه، د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت یو صدارتي حکمنامه لاسلیک کړې وه د کمی تر مخه چې به امریکا ته د وو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه په راتګ ارزي بندیز وي. د ملګرو ملتونو کډوال لپاره های کمشنر ویان د وینا تر مخه نږدې 20,000 کډوال د دغه فیصلې سره د خطرې تر حده حالاتو نه به اغیزمند کیږي. ویان کرسټوفر بویان وایي چې د نوموړي د ایجنسۍ مقصد په امریکا کې د بیانا د آبادکاري پروګرام پر ځای کول دي او تر کومې چې کېدلی شي محفوظه کوي
به.
دی وایي چې موږ ګڼو چې د امریکا موجوده د کډوالو لپاره پروګرام ډېر محفوظه دی، خو که چېرې داسې لاري وي چې ورسره نور ښه کېدی شي نو موږ یقینا د امریکا او دغه رقم نورو حکومتونو سره په ګډه کار کولو ته تیار یو. کیتلین فیرل، څوک چې د قومي مهاجرت فورم سره تعلق لري، د کډوالو په مسله دا
وایي
که چېرې یو هیواد د کډوالو د قبلولو نه پشا شي نو ورسره په نورو هیوادونو باندې فشار راځي. دا زیاتوي چې زما په فکر په هغه هیوادونو کې چېرته چې ډیرو کډوالو په عارضي ډول باندې پناه اخیستې وي او غواړي چې د کورنۍ غړي یې هم هلته آباد شي، نو په دغه رقم هیوادونو باندې بیا ډیر زیات بوج وي. صدر ټرمپ وایي چې د صدارتي امر مقصد د هیواد نه تندرو مذهبي ترهاګر لرې ساتل او د مهاجرت لپاره سخت ګامونه پر ځای کول دي. دی وایي چې په تیرو دوو هفتو یا اونو کې ما ډیر څه زده کړه کړې او ترهاګر زموږ د هیواد د اولس د پوهې نه هم زیات لوی خطر دی. په عیني حال کې اروپایي اتحاد یو نوی پلان جوړ کړی چې د سمندر د لارې راتلونکي مهاجرو مخه ونیسي. په دغه پلان دوی وایي چې 215 میلیونه ډالر مصرفوي چې د مهاجرو کښتۍ واپس کولو کې د مرستې لپاره د لیبیا ساحلي حفاظت کوونکي تربیه کړي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو چې ویډیو قدم منوریدونکو مو سره ملګری اوسه. یو سوم په اسلام آباد کې د پولیو لپاره یو مهم غونډه کې پاکستانی چارواکو په نړیوالو تنظیمونو او هغه هیوادونو باندې چې په پاکستان سره په دې لړ کې مرستې کوي نو په دوی باندې غږ کړی دی چې د پاکستان لپاره تر دې وخته تر ټول مشکل کار چې دی هغه دا دی چې د پولیو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان او افغانستان د دوانو پولو ترمنځ چې کوم د خلکو تګ را تګ دی هغې باندې قابو نشي موندې او همدغې له کبله دغه وایرس چې دی دغه زیات انتقال کیږي د یو ملک نه بل ملک پورې. په دې لړ کې چې په کانفرنس کې نور څه مهمې غوښتنې شوې دي، پیر ولایت شاه صاحب تفصیلي رپورټ لري.
اسلام آباد کې د پولیو په اړه د نړیوال امدادي ادارو غونډې ته وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پولیو په ضد د بیړني پروګرام مشر رانا صفدر دا وکړي چې حکومت د هیواد نه د پولیو د رنز مکمل خاتمې لپاره ورکابو دی. خو د ویلي چې د افغانستان څخه راتلونکي خلکو کې دغه وایرس پاکستان ته منتقلې د وجې په مکمله توګه د رنز باندې کابو موندلو کې حکومت د مشکلاتو سره مخ دی. دې غونډه کې د کینیډا، جرمنی او استرالیا حکومتي استازو، د صحت نړیوالې ادارې او یو ایس ایډ او د امریکې بل ګیټس او ملنډا فاونډیشن او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکو ګډون درلودو. غونډې ته خپله وینا کې رانا صفدر دا هم ویلي چې په دې اړه د پاکستان حکومت په یوې پالیسۍ خپلولو باندې غور کوي چې تر مخه به د افغانستان نه پاکستان ته راتلونکي خلکو په کلکه څارنه کیږي او دوی ته به پرله پسې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول یقیني جوړولی شي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د پاکستان اړخ ته 22 او د افغانستان اړخ ته 40 مرکزونو کې خلکو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. خو د رانا صفدر په وینا افغانستان کې د خراب امنیتي صورتحال لکه بل 15 اویا زره افغان ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې پاکستان کې د پښتنو د حقونو مبارز او د ماشومانو د مرضونو ماهر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستانی حکومت د چارواکي دغه بیان ردوي او دې تور لګوي چې د دې مقصد صرف او صرف پاکستان ته راتلونکي افغانان زورول دي.
نو دغه انتهایی غلطه خبره ده. د دې د وجه نه دوی د افغانستان ولس په هر ځای کې ټارچر کول غواړي. اوس به دی پولیس ته د پاکستان پولیس ته دغه بانه ملاو شي چې مخکې خو به پاسپورټ د ویزا او شناختي کارډ باندې خو به تنګول. اوس به ورته وي چې زه د پولیو کارډ راته وغویا. تاسو ته پته ده او اوریدونکو ته به پته وي چې دا تور خو به پاکستان و چې مونږ به تللو بهر. نو دا اول به د پولیو ویکسینونه مونږ په خپله لګول په ایرپورټ باندې مونږ سرټیفیکیټ جمع کولو. هغه تور اوس د خپل ځان نه بدلوي افغانستان ته او د افغانستان نه چې کم خاص کر مریضان راځي اوس به هغه به هم دوی په بارډر باندې په پولیس باندې د پولیو په نوم باندې زرګا ورکونه روپۍ ته اړي.
د پاکستان د حکومت د پولیو سیل مشر دا دریځ هم خپل کړی دی چې بلوچستان پشین او کلا عبدالله او د افغانستان کندهار او هلمند کې د پولیو د وایرس تجزیه شوی دي او د دې نتایج ښایي چې دا وایرس د دغه یادو علاقو نه د خلکو یو بل هیوادونو ته د تګ راتګ د وجې خور شوی دی. خو ماهرین وایي چې د پاکستان پېښور کراچۍ او کوټه کې موجود د پولیو وایرس مقامی دی او په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود خپل ماهرانه رائے صدا سي ورکوي.
دا بهخي غلطه ده ځکه چې پولیو وایرس چې کم دی نو هغه خو د چا په جامو کې نه راځي. هغه خو چې څومره انسانان دي ماشومان دي دغه به هغه ته ویکسین ورکوي نو هغه به ختمیږي. یو میاشت مخکې دوی په کراچۍ کې د پولیو دغه مریض معلوم کو. نو آیا د پولیو هغه مریض ته د افغانستان نه د کابل نه په هوایي جهاز کې لاړو دا وایرس شکم دی؟
بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف د پولیو سیل مشر عائشه رضا ویلي چې پاکستان او افغانستان دواړه د پولیو نه متاثره هیوادونه دي او په دې اړه د یو بل سره همکاري کول د وخت ضرورت دی.
یقینا اگر هم نه دونو ممالک نے اپنے ریسپیکٹو ملک سے وائرس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا.
دا غوښتنه کوي چې نړیوال امدادي ادارو ته پاکستان او افغانستان کې د پولیو د خاتمې لپاره خپل مرستو کې د زیاتوالي راوستو ضرورت دی. عائشه رضا ویلي چې د پولیو د رنځ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان حکومتونه د مخکنه د یو بل سره په تماس کې دي او په دې ترڅ کې د یوې شریکې تګلارې د لاندې د مخکنه همکاري دوام لري. واضح دی وی چې دا وخت په ټوله نړۍ کې صرف پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چرته چې د پولیو رنځ مکمل خاتمه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د پاکستان د حکومت داوا ده چې په هیواد کې دغه رنځ په ضد کامیاب کمپاین لقبلې په دې کې په لوی کچ کمی راوستې دي او تیر کال په هیواد کې د پولیو صرف 40 کیسونه رپورټ شوي دي کم چې په تیرو 15 کالو کې دغه کیسونه تر ټولو کم شمیره ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو لپاره چې کوم کوششونه روان دي کوم هلې ځلې روان دي په دغه کې د دوه سیاسي مشرانو په وجه باندې د کابینې د غونډې څخه یا د ایجنډې څخه په تیر هفته کې غلط کړی شوی وو او اوس د قبایلی سیمه خلک د دغه قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو په حق باندې څه رائے لري او دوی څومره دغه نوی بدلون ته خواشینی دي او څومره د دینه تاملری نورازی چې د ارشد ممن د دغه قبایلی خلکو سره مشرانو سره د خبرو اترو یو راپور شکل هغې تیار کړی دی نو دغه راپور به تاسو ته وړاندې کوم.
بعض خلک دا یری سرګندۍ کې چته دلته اصلاحات وشي نو د دې ځای قبایلی سیمو رسم رواج چې کوم دی هغه به متاثر شي. په هغه صورت کې به ډېر متاثر کیږي کله چې دوی خیبر پختونخوا کې شامل شي. تاسو د دې ځای اوسیدونکي آیا تاسو سره دغه یره شته یا داسې کوم امکان شته چې دغه د دې ځای رسم و رواج به متاثر شي؟ جی جنگیز خان صاحب،
چې کله سپریم کورټ ګوډ ایکسټینشن وشي نو یقینا چې کم رواج اټ کې کم غلط چیزونه ابتی وز یو چې کم زمنګ دا رواج چې زمنګ سره کم پاتې چیزونه دي چې هغه وسم په مردان چې ساده او پېښور او بلکې دا به تدوین چې په پنجاب کې پنچایت ته په صوبه کې زمنګ حکومت چې کم دی صوبې هغه ډی ار سی جوړ کړی جرګې جوړ کړی دا نو هغه چیزونه خو موږ سره ازلی دي ابه موږ سره او موږ کو دا غي مطابق پروانو د تهبوزات د چیزونه چې څوک چې کوي دا غلط ته
مشره ډیر مننه خوشاله اوسې خپل نمبر ته پوره والی او بیا کچرته تاسو خیبر پختونخوا سره شامل شي سه ګټي ویني چې هغه ګټه به تاسو ته راشي.
ډیر مننه ورور، زمانه امر رحمان الله دا او د مومند ایجنسی د تحصیل صاحب سره می تعلق دی. د کی پی کی سره چې منګه مرسو د کی منګه ډیر زیاتې فائدې دي. زمنګ سنتونه دي، ماربل دي، کرومایټ دي، نپرایټ دي، زمنګ په فاټا کې چې کم زخایر پراته دي منګو ک دې زخایر ته د چا مخه شو او دا زخایر چا ولیدل نو د فاټا چې کم دی کنه فاټا به دا ټوله کی پی کی دبه مالامال شي. منګ سره چې کم قدرتۍ وسایل وشته کنه په فاټا کې دا دې چا سره نشته دي. خو یره په دې باندې د یو څو کسانو قبضه ده او منګو چې را ده څو کسانو قبضه ته ختم شي او دا د عوامو مخه تراوړي شي.
مومن صاحب، تاسو خپل خبريالو مې په دې ټولو سیمو کې چې کوم بدلونونه راځي په دې ډېر جوړ نظر وي، اوس پورې درته کوم نقطې ښکاري چې پاغه وجه باندې دا ټول بدلون چې کوم دی دا ریسر شوی دی؟
زما په نظر چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه دا نه غواړي چې دا اصلاحات دي وشي، ځکه یو طرف ته ګورو د پاکستان مسلم لیگ ایم این ایز هغه چې کوم دی د مارجر خبره کوي، بل طرف ته چې کوم دی نواز شریف هغه چې کوم دی هغه شیلری کوي، اوس پیش بل طرف ته کوم دی عمدہ نواز شریف الائس چې کوم دی تر اتحادین دی هغه چې کوم دی هغه اتحادین چې کوم دی یو خبره کوي، نواز شریف چې کوم دی بل خبره کوي. زما په خیال د دې بهتر خلق هغه ورځ چې په خپل قبایلی کنونشن کې هم اخونزاده چټان او غالبا سلیم صافی هم دا خبره وکړه چې بای د دې بهتر حال دا دی چې دا دی چې کوم دی کینی نیګوسیشن دی وکړي، او زما په خیال نیګوسیشن ته څوک تیار دي نه، دواړه د کینی نیګوسیشن دی وکړي چې د قبایلو لپاره کوم بهتر حل هغه طرف ته دی لاړ شي.
ګرانو قدر مردونکو، د ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبري خپرونې ترې خپلې غو واشنگټن ډي سي نه غوږی او دغه خبرونه تاسو په ټي باندې ګوري. هم د پاکستان قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې چرته چې د ونو ځنګلې په غرونو کې دغه غرونو باندې ځنګلې په تیرو لسو کالو کې هغه تر ډیر حده پورې کمې کړې شوې دي یا ختمې شوې دي. دغه ځنګلو بیا آبادولو لپاره تیره ورځ هلته کې د ونو لګولو یو مهم د شروع کولو کوشش شوی دی. په دغه لړ کې وغونډه شوې ده او ځایي مشرانو خلکو پکې هم برخه اخیستې. د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان ځنګسپلې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د زراعت څنګ چارواکي نړیوال ماحولیتي بدلون مخنیوي لپاره په سیمه کې نوي ونې بوټي لګوي. که څه هم جنوبي وزیرستان کې په قدرتي کچه جنگلات پیدا کیږي، خو له تیرې ایبي لسیزې راشي تندروي په نامه شکمنې جګړې څخه د سیمې جنگلات هم سخت متاثره شوي دي او بې ځایه پرې کول شروع دي، چې د وزیرستان غرونه اوس د شین څادر پر ځای اوس خړ د خاورو څادر خور کړی. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واړه کې په حکومتي کچه د ونو بوټو لګولو یو آگاهي مهم تبیه شوې وه، چې پکښې د سیمې علماو، سپینږرو او نورو ګڼ شمېرو خلکو تر څنګ اله حکومتي چارواکو ګډون درلیدو. غونډې ته وینا پر مهال وویل د مهم غرض دا دی چې خلکو کښې دغه شعور بیدار شي چې جنګلات په خپله محفوظ کړي او نوې ونې بوټي ولګوي. وی ویل که څه ماحولیتي بدلون ختمول ناممکن دي، خو مخه نیول یې اسان دي. د ماحولیتي بدلون په اړوند په نړیواله کچه د وزیرستان او ورسره په څیرمه افغانستان او لاندې پاکستان بندوبستی علاقو لپاره راتلونکي څلور کاله انتهایی زیات مهم شمارل کیږي. پوهان وایي هر کال په ژمي کې د یوې ورځې د کمۍ له وجه په اوړي موسم کې اضافه روانه ده. وایي راتلونکي اتیاو کالو کې به له دې ځای څخه د ژمي موسم مکمل ختم شي او اوړي ګرمي به د ژوند لپاره له برداشت څخه بهر شي. د جنوبي وزیرستان جنگلات څنګ چارواکي وایي د بدلون مخنیوي لپاره په ونو بوټو لګولو ټینګار کړی او نږدې 2.5 لکنه زیاتې ونې بوټي په سیمه کې لګولې دي. د جنگلات څنګ مشر پیر داود شاه زیاتوي جون تر میاشتې به دغه دیونو لګولو شمیر نور هم سیوا کړی. زیاته کړه په دې کې د عام خلکو مرسته هم انتهایی ضروری ده.
موسمیاتی تبدیلی دی په دامل کې کنه
دغه پورا به میش د بیټی لاګاوله د پورا پروګرام دای میشه ان شاء الله ټول سټاف پار هر دوی پخپل خپل دوی باندې پلاو دای د جون آباد میشه یو ډای لاک بیټی میش وکړل او مزید ان شاء الله میش سره یو سکیم دای چې پاک شو میش بیا مزید ډای لاک بیټی کری
جنگرات دی جنوبی وزیرستان دی سیمایز خلکو د اقتصاد ایوه مهمه ذریعہ شمارل کیږي خو سیمایز خلک وای جنگلات دی موار سره د جنوبی وزیرستان قدرتی شایست هم یو پدوا زیاته وی خو زیاته وی د جنگلاتو بی ځای پر کول بندیز لپاره په حکومتي کچه هم اقدامات پورته کول پکار دی د محل دی جنوبی وزیرستان مرکز وانه یو مخور مولا مولانا ډاکټر تاج احمد اویل جنگلات دی خپل شخصي ګټو لپاره پر کول هم ګناه ده د محل دی جنوبی وزیرستان پرمختګ لپاره خصوصي دعا هم وکړي
خدای دا وکړي چې د دې دا کوشش نا پدا ټولې کبا د قبایلی علاقې کې هم دغه څه کامیاب شي و د میش په علاقه کې خو خصوصا سره یوزو شي و دغه په نتیجه کې د علاقې نور هم خوشحالي او ابود شي دا مهم په کامیابی سره و سر ته ورسوي دا پاکه ته دا وطن په ونه باندې ابود کې الله العالمین په تعلیم باندې ابود کې په جنگلات باندې ابود کې
یو بل سیمایز مشر ملک جان محمد اوویل د جنگلاتو پیداوار لپاره سرکار او عوام ته یو ځای کار کول پکار دي زیاته کړه باید سرکار د عام خلکو سره د جنگلاتو پیداوار کې نور هم رستي وکړي
کچیره ونه په یو ملک نه وي او اداس ملمیږي چې دا جهال خلک دای دا نه پیږي او داسې شمیر کچ ومونې ته اهمیت نه ورکوي نن میش دا ویایي چې د جنگلات مکمتا میر امداد پورا دا ریکویسټ کی چې میرو د نظر نه نو بوسی چې د وړې علاقې په ونه باندې داس کړلې شي چې د نیو ورته رو درمي
په دې موخه سیمه ایزو خلکو د زراعت څنګه استاینه وکړه او وی ویل سرکار سره د عام خلکو هم ذمہواری جوړی شي چې جنگلاتو پیداوار او حفاظت دوی په خپل وکړي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے تاسو زمګه خبرونه ته وګورئ او په ټی وی باندې ما ولی دا ډیره مننه کوم هم دې سره د خبرونه وخت چې دی هغه ستر رسیدي ټیکنیکل اړخته مو سره همکارانو پروډوسر وکیل خان او مو سره انجینیر زو مارټن او جان د هغوی نه هم ډیره مننه کوم وګو سي د ډیو ریډیو خبرونه الله هم دوام لري راتلونکي پروګرام غزل محفل پروګرام دی او رحمان بنيري به تاسو دغه وړاندې کوي د دې خبرونه همکاران مګ مجالوان صد اشفاق مومند اخلو ساسونه اجازت د الله پامان
چینی لمزا ما